دا مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سوې نن د جمعې ورځ او د 2020 کال د نومبر 13 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو سره کلی کوم په دې خبرونه کې په پاکستان کې له کورونا وایرس د یو مهم شخصیت مړینه قبایلی سیمو کې د لانجو د هواری متبادل نظام د سیاسي ګوندونو حلې ځلې او د گلګت بلتستان پر تاریخ او آئینی حیثیت راپور سربیره د خبرونې په دویمه نیمایي کې 19 پروګرام هارون باچا هنرګړی اوریدل مهیروي درار څوړاندې د دې محل خبرونه ته ورسې لمړی دا مهم خبرونه سرټکی د پېښور های کورټ چیف جسټیس وقار احمد سیټ له کورونا ناروغي مړ شوی دی د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو امنیتي چارواکو د درغلي اداوي په کلک رد کړی دی او د لیبیا په ساحل کې د کډوالو یوې بیړۍ ډوبېدو له کبله لشته لږ څلور اویا تنه مړه شوي دي اوس دا خبرونه تفصیل د پېښور های کورټ چیف جسټیس وقار احمد سیټ له کورونا ناروغي مړ شوی دی د های کورټ ترجمان رسنوي ته ویلي چې د اکتوبر پر 22 په جسټیس وقار کې د کورونا وایرس تشخیص شوی و چې په لومړي سر کې هغه د پېښور په روغتون او بیا وروسته د اسلام آباد په یوه شخصي روغتون کې تر درملنې لاندې و چې پرون ناوخته سا ورکړه د پاکستان ولسمشر عارف علوی وزیر اعظم عمران خان او د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه او یو شمېر نور سیاستوالو او قانونپوهانو د وقار سیټ پر مړینې د غم اظهار کړی دی بل خو د پاکستان د وکیلانو شورا او د سپریم کورټ د وکیلانو سازمان د هغه پر مړینه په ټول هیواد کې د یوې ورځې ویر لمانځلو اعلان کړی دی 95 کلن جسټیس وقار سیټ له تیرو څه باندې 2.5 کلونو راهیسې د پېښور های کورټ چیف جسټیس و د هغه په مشرۍ ځانګړي عدالت د 2019 کال د ډسمبر پر 18 د پاکستان پخوانی پوځي واکمن جنرال په شرف ته د عین ماتول په تړاو د غداری په مقدمه کې د مارکس زاورولې و د غدا پریکړه په پاکستان کې ساری ان لري په پاکستان کې په تیرو شاورز کې له کورونا ناروغي 30 کسان مړ شوی دي د پاکستان د روغتیا څنګه په پانی تر مخه دا وایرس په تیرو 40 ساعتونو کې 2304 کسان وهلي چې دا ډول په دې هیواد کې په کورونا وایرس داخته کسانو ټول شمیر تر 3,25,000 راوښتي دي د نومبر تر 13 له دې وایرس په پاکستان کې 2,092 کسان مړ شوی خو تر 3,01,000 زیات بیرته ورڅخه رغیدلی هم دي په پاکستان چارواکي او ډاکټران وایي چې په دې هیواد کې د کورونا وبا دویمه څپه راغلې او د اکتوبر میاشتې له نیمایي راهیسې ورځ تر بله په دې وایرس داخته کسانو شمیر مخ پر زیاتېدو دی د پاکستان حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر په ځینو سیمو کې سمارټ لاکډاون یا ټولبند هم لګولې دي د افغانستان ولسمشر او د قطر امیر د افغانستان سول پر پروسی او اقتصادي اړیکو ټلیفوني خبري کړې دي د افغانستان د ولسمشري مانی او د قطر د امیر دفتر په جلا جلا خبر پاڼو کې ویلي چې اشرف غني او شیخ تیمیم بن حمد السانی موافقه وکړه چې د خپل مخکنیو خبرو پرانا کې په دوحه کې کړې وي د سیاسي او اقتصادي اړیکو د لا پراختیا لپاره به د دوو هیوادونو تخنیکی کمیټه د تفاهم لیک مسوده تصویب کړي ارګوای ولسمشر غنی په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د قطر له امیر سره د خپلو د اندېښنو شریکولو ترڅنګ وویل هیله و چې تشدد به کم سي خو له بده مرغه لا ډېر سوی نو په دې برخه کې د قطر د همکاري غوښتنه کوي چې د سولې د پروسې کوربه دي قطر له څو کلونو راهیسې د طالبان د سیاسي دفتر کوربه دي او د روان کال په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبان ترمنځ د افغان سولې موافقه هم دغه هیواد په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شو د ارګ له خبر پاڼې سره سم د قطر امیر د کابل هلمند او نور ولایتونو ورستي حمله وغندلې د امریکا د ولسمشر انتخابات د امنیت لپاره مسول چارواک په شدیدو الفاظو په خپل بیان کې ویلي چې داسې هیڅ ثبوت نشته چې د نومبر 3 په انتخاباتو کې د رای په یو یا بل ډول بدل شوی یا د قرباني جوړجاړی شوی وي پرون د انټرنیټي امنیت او انتخاباتي دفتر چارواک په خپل بیان کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د هغه د ریپبلیکن ګوند د ځینو نورو غړو لخوا هغه بې تصدیق ایداوي په مستقیم ډول رد کړی چې ګواکې درغلیو او رکسو رایو جو بایدن په ولسمشر انتخاباتو کې بریا ته ورسوه بیان زیاتوي چې د نومبر 3 انتخابات د امریکا په تاریخ کې ټولو خوندیول په نهه حال کې د امریکا په سینټ کې د ډیموکرات ګوند مشر سینیټر ویلی چې د ریپبلیکن ګوند غړي د تیرې اونۍ په ولسمشر انتخابات کې د جو بایدن د بریا په نه تسلیمولو سره د هیواد جمهوریت زهر جنوي او ورسته خبر دا چې د لیبیا په ساحل کې پرون د یوې بیړۍ د ډوبېدو له کبله لږته لږ څلور اویا تنه مړه شوي دي د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي چې بلخوا ساحل ساتونکو او کب نیونکو 30 کسان ژغورلي هم دي د کډوالو نړیوالې اداره وایي دا کښتۍ چې د ښځو او ماشومانو په ګډون په ناغوښتونکي پکې سپاره ول د لیبیا الخمس بندر ته نږدې ډوبه سوه دا تر دې مهاله د مشال اډیو خبرونه خبرنامو له مشال اډیو څخه واورېدل اوس ستاسو پام د راپورونو پر لور راګرځوم. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د پېښور های کورټ چیف جسټیس وقار احمد سیټ پرون له کورونا ناروغي څخه مړ شو. نوموړی څو ورځې په دې ناروغي باندې اخته و او په بیلابیلو روغتونونو کې د هغه درملنه روانه وه، خو په پای کې هغه پرون ناوخته سا ورکړه چې نن به خاور ته سپارل کیږي. د نوموړي پر مړینه د پاکستان ولسمشر، وزیر اعظم، د پوځ مشر او نور سیاستوالو او کانپوهانو هم د غم اظهار کړی دی. په دې اړه څو شپې وړاندې د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی په ژوندۍ بڼه د دې په اړه معلومات را سره شریک کړل چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
پرون د نومبر په 2020 باندې د پیښور کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ د کورونا ناروغۍ له امله مړ شوی دی. خدای کورټ چې کوم ترجمان دی د لیکو نه باندې چې په 2020 اکتوبر نوموړی چې کوم ناروغ شوی د کورونا وایرس چې کوم هغه تشخیص کړی شوی دی. ولته په خبر کې داخل نه لري روسي د اسلام اباد یو له خپاغه ځای کې پرون د نومبر په 2020 مړ شوی دی. نور دې کوم نه دې په دې راځي چې خان ته پیدا شي او د خپل ذکر ټول په خور کې کړی او بیا په نیمه څو څنګه اتهم کال کې د وکالت له په خور هي کوټ نه شروع کړو او د نور کوټ نه شروع کړو او په نیمه څو نه لیکي بیا دې په خور هي کوټ وکړ چې هغه مدار وکړي او څه یعنی نور څو د وکالت کاو په وکالت دوران کې هم څومره پورې چې په دران په وکیلان یې یعنی سره مخابره شي دی یا څومره پورې په خپل تکلیف مختلف تقریباً سو کال هغه جج او په اتلسم جون او 2018 کې د پیښور های کورټ چیف جسټس مقرر شو. وخت چې جسټس وخت دی دا هم د فیصلې د ورکړي چې هغه خلکو هم په پاکستان کې د نور خلکو سیاسي خلکو دا وي هم مطلب د غریب خلکو یا د عام خلکو یا د هغه بیوزل خلکو چې دا وي مقدمه په دې ډول کې کې په مختلفو ځایونو کې د دې کومه راځي په من او یا د انتظار کاروي واغي باندې د فیصلې ورکړي. دغه په مرګ باندې د پاکستان صدر عارف علوی، وزیر اعظم عمران خان او پوځي مشرانو هم خپګان څرګند کړی دی او وکیلانو نن د یوې ورځې لپاره د دې اعلان هم کړی دی. دا هم درته ووایم چې د چیف جسټس وقار احمد سیټ جنازه باندې په خبرو کې دونه وضعیت اکیږي.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو خبری گڑی ته تاسو غوژنې ولیدی د جسټیس وقار سیټ د پېښور های کورټ چیف جسټیس او د هغه د مړینې خبر تاسو اوریدی. او تاسو پام د یو بل راپور پر لور راګرځوم. چارواکي ورکشن وایي چې په پاکستان کې د کورونا وبا دوه مت سفره غلید د دې هیواد د روغتیا څنګه چارواکي وایي چې د اکتوبر میاشت له نیمای راهیسې ورځ تر بل په دې وایرس دخته کسانو شمیر مخ پر زیاتې دودی. د کورونا وایرس په اړه د پاکستان روغتیا څنګه په پانی لیکلي چې د نومبر 11 او 12 په منځ کې اتلس او اته نور کسان د کووید 19 په ناروغي اخته شوی دي، خو تیر شوه روز بیا تر 2000 زیات کسان په دې ناروغي اخته شول. د دویم څپه راتلو څو جده په دې اړه عبدالحی کاکړ راپور وړاندې کوي چې تاسو ورته دوه تر بولم.
په پاکستان کې د کرونا وبا اوله څپه د فروری میاشتې په پای کې پیل شوې وه چې د جولای په میاشت کې زور واخیست، خو د حکومتي تګلارې په نتیجه کې د اګست په لومړۍ کې دغه زور نږدې ختم شو. د پاکستان د صحت وزارت ویان ساجد حسین د نومبر پر 12 نیټه مشال ایډیو ټول چې له تیرو دوو اونۍ راهیسې د کرونا وایرس د ناروغانو شمیر یو ځل بیا زیات شوی دی. د دې وجه نوموړی دا یادوي چې خلکو له وایرسه د ځان خوندي کولو په اړه حکومتي لارښوونې له پامه غورځولې دي.
کله چې پیښه کمې شوې نو خلکو دا فکر وکړ چې کورونا ختم شو. د وبا په اول سر کې چې د خلکو کومه ویره و په دویم صفه کې هغه نسته، نو ځکه موږ اوس د پخوانی موثره تګلارې په شان دا ځل هم په اقداماتو لاس پورې کړی دی. اوس بیرته شمیرې راغونډوو، تجزیه کوو، په وایرس د پلو پسې ګرځو، ټسټونه کوو، خلک قرنطین کوو او د پوهاوي کمپاین چلوو.
ستراتیجیکي کمیونیکیشن رینسوس کو پیروسی طرح وو کار رہے ہیں.
کله چې د سرش کال په لومړی میاشت کې په پاکستان کې کرونا وایرس زیات خپور شو نو حکومت د مارچ په میاشت کې په ټول هیواد کې لاک ډاون اعلان کړ چې بیا یې د مئی په میاشت کې ختم کړ. هغه وخت وایرس دومره زیات خپور شوی و چې د ډاکټرانو په وینا د هیواد په سرکاري هسپتالونو کې د کرونا په ځانګړو واډونو کې بسترې ختم شوی وې. د اسلام آباد د ځوان ډاکټرانو اتحادیه مشر ډاکټر فضل ربی د نومبر پر 12 نیټه مشالې دی ټول چې د پیمز هسپتال د کرونا په دواړو واډونو کې هغه وخت ځای ختم شوی وو، خو بیا ورو ورو وایرس خپرېدل کم شو او د اگست تر پای پورې په واټ کې یو ناروغ هم پاتې نه شو. خو د پوینا اوس له تیرې څه مودې راځي د کرونا ناروغانو وروړل زیات شوی دی او په یو واټ کې نوښت او په بل کې د یو وشت وایرس ځپلو علاج روان دی. ډاکټر فضل ربی د کرونا د دومی څپې زمواري پر حکومت او اپوزیشن ګوندونو اچوي.
بنیادی وجه دا ده چې د ملک مشران دي، وزیر اعظم دی او دغه شانتي دغه پارټي ده او دغه شانتي اپوزیشن لیډرشپ ته هغه په پورا ملک کې جلسی جلوسونه کوي. چې عام سړی ته توې چې یاره کرونا ده نو هغه وی یاره کرونا وی د ملک وزیر اعظم ولی بیا جلسی کې خدا کرونا نشته، دا صرف اپوزیشن ته سوچته. حقیقت دا دی چې دا وخت مریضانو ته بیډونه په اسلام آباد کې ملاوي د مشکل شوی دی. دویمه دا ده چې هغه تیاری هم نشته، کومه تیاری چې پاولنی لهر کې وا هغه تیاری بالکل نشته دی.
په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې هم د کرونا د ناروغانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. په بلوچستان کې د کرونا مخنیوي څانګې یو چارواکي ډاکټر سرمد د وایرس ځپلو د زیاتېدونکو شمیر ذمہواري پر خلکو واچوله.
SOPs د خلکو پالو نه کوي او بل چې دی هاسپټل چې راتلنګ دا غوړي ټیسټ ته پاره او دا غوړي پاره چې دی هغه هم مطلب خلک ناراضي ځان ټیسټینګ دا پاره او سټیټک سنټرز ته ناراضي. رینډم سیمپلینګ کې چې کوم سیمپلینګ کو نو هغه کې چې دی صدا غراوزي پوزېټیو کیسز او هغه وجه صدا غا پکچر را دا وی سوې دي چې مطلب کوم کیسز اپ سوې دي نور چې دی هغه سلف ټیسټینګ نه پاره خلک زیاتره ناراضي.
دا کرونا او بعد دومي چپېت په پام سره د پاکستان نېشنل کمانډ اینڈ اپریشن سنټر د نومبر پر 10 نیټه په اسلام آباد کې ځانګړې ونډه وکړه چې پکې د سکولونو د ژمنې رخصتیانو تر وخت لمخه ورکولو، تر 1500 زیات کسانو پر راغونډېدو بندیز لګولو، ریسټورانټونه د شپې تر 10 بجو وروسته تړلو، د مارکیټونو د ژر بندولو، د سینماګانو او مزارونو په بشپړ توګه د تړلو وړاندیزونه کړې دي. د صحت څانګې په وینا د نومبر تر 12 نیټه پورې په پاکستان کې د کرونا ناروغانو شمیر شاوخوا 3.5 لک وو چې پکې نږدې 3 لک یو زره له دې ناروغۍ رغېدلې هم دي او 5500 کسان ورڅخه مړه شوي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
زموږ غل مشال رادیو خاوري. د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت ویلي چې دوی په قبایلی ځلو کې جرګې ته قانوني حیثیت ورکولو او هلته د شخړو د متبادل هواري لپاره د یوې قانوني مسودې منځوري ورکړې ده. د دې لارې به د الټرناتیو ډیسپیوټ ریزولوشن یا ARD په نوم د دریمګړو کمیټیو ته د فریقینو په خوښه مقدمه ورلېږل کیږي او که کوم فریق ته دا لار نه وي منځوره نو بل فورم یا عدالت هم تلای شي. دا چې ځایي ولس او قانونپوهان د لنجو د هواري د متبادل نظام ته څنګه ګوري د مشال رادیو خبريال فرهاد شینواری راپوره کوي.
د خیبر انتظامی چارواکی وای د شخړو د متبادل حل یا الټرناتیو ډیسپیوټ ریزولوشن نظام لاندې ک فریقین په دې راضی وي چې د اف ای آر او عدالت په ځای دغه متبادل طریقې په ذریعہ زر او پاسان خپل لانجې هوارول غواړي نو دوی کولای شي چې ګټه ترې پورته کړي او کوم فریق دغه لار نه خوښوي نو هر وخت عدالت ته تلی شي. په دې وروستو کې د خیبر ډیپټی کمشنر له دفتره ریټایرډ سینیئر محرر بسم الله خان اپریدی مشال ریډیو ته وای چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډېدو نه پس د خلکو اسانې لپاره دغه کار شروع کړل شوی.
الټرنیټ ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل دته په مرج ایریا کې شروع کړلو. دا د قانون چې دی د خیبر پختونخوا صوبه ایشو کړی دی رولز او دغه لاندې جرګې سره دا اختیار ورکړای چې د دوکاسو منځ کې روغه وکړي. نو بس دغه نه مطلب له شروع نه شه دوا کسه خوخه نوی روغه نوی کیږي نو عدالت لسی او اف ای آر کټی او پولیس لسی بل فورم لاتلیش زبرستی او انفورسمنت خو سره پاکستان فیصله کول ډیگری ور کول دای اختیار کې نشته ده حتی کې دمره اختیار نشته چې یو فریق لارشی او درخواست ویل ویر کی چیرې ما پلان کی سره د لنجاده نو بل فریق د رغختو اختیار مې دوسر نشته پدای کې نشته په کم قانون لاندې ای سی دا سړی رغوړي دم پکې نشته
په دې قانوني مسوده کې د دیوانی او فوجداري دواړو مقدمو متبادل حل لپاره طریقه جوړ کړل شوې او د ډیویژن او ضلعو په کچه ورته سالسانو کمیټې جوړې شوې او کمشنر او ډیپټي کمشنرانو لاندې به کار کوي سالسانو کمیټې کې به پولیس قانون پوهان قانون نافذ کولو ادارو کسان پروسیکیوشن سپیشل برانچ وکیلان خ شهرت لرون کی ریٹائر افسران علما سیول سوسائٹی غڑی او مشران شامل وی دی کمیٹی او تباد فریقین په خوخه باندې عدالت او انتظامیہ کی سنا ورلیگی او کمیٹی لخوا شوی فیصلے به بیا عملی کیږي ملک صلاح الدین کو کی خیل وای ک قبیلی زلو کی هر ډول بدلون راضی پکار د جرګی او رواج خیال پکې وساتل شي
چپ قبیلی سیمه کې ک ارث کو خو جرګه رواج او روایت دا برقرار وساتو خو سی مونږ ویلکم کو ځکه چې ای ڈی آر کې وی ډیر خلک دا کوشش کوي لګمبل او مونږ اسسټنٹ کمشنر جمروس رناسو نو کم از کم 14-15 اپلیکیشن ولا غلو چې دواړه دواړه فریقو چې ویلې چې مونږ ای ڈی آر لاندې مونږ نه جرګاره کا چې مونږ د خبره روانه کو او وی چې مونږ عدالت نه نه ځو ځکه چې په عدالت کې قبایل عوام غریب خلک دي او مونږ نه وکیلان پیسې اخلي او دلته مونږ چې کم دیو مونږ په ای ڈی آر باندې فیصله کوو مون خلک چې کم دی نه دی جج سره په خبره پیږي نه دی پولیس سره په خبره پیږي پولیس په نظام هم نه پوهي چې ای ڈی آر کله جرګه سیستم روان شي نو په کار دی چې حکومت درفا ځکه چې مونږ سره حلف هم دغې شي پاره غتی چې فریق غریب وي نو هغه نه په کار دی چې جرګې والا پیسې نه اخلي حکومت له په کار دی چې حکومت والا یو خبره وشي یو فیصله حل شي چې ته وایي چې دا تاسو تنخواه شوه دا تاسو انعام شو چې تاسو دا خبره و دا دشمني په خیر خلاصه کړه
قانون پوها اډوکیټ فرهاد پردی وای دغه مسوده منظوره شوی خو په کار و دین وړاندې پرې ځای ول سره خبرې شوی وای
د کیبینټ ډیویژن نه اپروو شوی دی چې په دې د لیجیسلیشن وشي نو ګورو د بل بیا اسمبلی ته راځي اسمبلی د پاره باس ته یک دی نه یک دی د دې ډرافت ته په کار خدا و د مخکې وکیلانو سره خبره شوی و په کار دا و چې د متعلقه سټیک هولډرز نه په رائے واخستې شي د غې سه اعتراضات وی پکې د غې سه سفارشات وی پکې اغه اعتراضات ته تلری کړی شي سفارشات ته پکې شامل کړی شي نو په کنسنسس باندې په یو ټولو په یو رائے باندې یو ایکټ یا یو قانون یا یو مسوده مخې تراشي چې په کوم خلکو باندې قانون لاګو کیږي په کار دی چې دا خلکو کې سروي وشي هغه خلکو نه د پوسونه وشي
په 2013 کې د 15 مېنی بدلون لاندې فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګټه شوې په خوانی اف سی آر نظام او د پولیټیکل ایجنټ او د ختم شوې او وس د پولیسو او عدالت نظام ورغزیدلې فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
زموږ غل مشال ریډیو خوري او زو د پاکستانی سیاست پر لور د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت ختمولو لپاره راوتلی اپوزیشن ګوندونه وای هر سیاسي ګوند خپل خپل پالیسی او منشور لري خو پر دې خبره متفق دي چې وزیر اعظم عمران خان باید استعفا وکړي د حکومت پر ضد د پاکستان جمهوریت تحریک په نوم چوکاټ کې ولس ګوندونه راغونډ شوي دي په دې وروستیو کې ځین مشران له یو بل بیل بیانونه ورکړل چې د حکومت په وینا د دوی بې اتفاقي ترې له ورایې ښکاري نو ځکه ترې نه ویریږي خو د دې تحریک مشران وایي د تحریک بیانیا یوه ده او د حکومت د ختمېدو وخت نږدې شوی دی بشیر ګواش په دې اړه راپور لري
د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون مرستیاله مشره مریم نواز وایي د پاکستان جمهوری تحریک ترمنځ اختلافات نشته او په شریکه د تحریک انصاف حکومت د ختمولو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي نو موړی د نومبر په 11 ماخام نه وخته د پیپلز ګوند د شریک مشر بلاول بټو زرداری سره په گلګت کې تر ملاقات وروسته رسنیو ته ویل هغه راپورونه سم نه دي چې وایي اپوزیشن ګوندونه ژور اختلافات لري
نواز شریف صاحب کا بیانیه جو ہے وہ ان کا
د نواز شریف بیانیه د حق خپل بیانیه ده او د مسلم لیگ نون بیانیه ده که یو څوک ته د بیانیه بشپړ ملاتړ نسی کولای نو مخالفت یې هم نه کوي هر ګوند خپل ایجنډا او خپل پالیسی لري پر چا څه جبر نسته موږ په ځینو خبرو هم ژغیو چې پراتلون کې کې به هم ان شاء الله هم داسي وي. زموږ د ټولو بیانیا تقریبا یو شان ده
او بیانیا به هم سب کا مور لیس ایک
هی. په پاکستان جمهوریت تحریک کې د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون ترمن د اختلافاتو ګنګوسي 13 ونی هغه وخت زیات شوې چې بلاول بټو زرداری د بی بی سی سره په یو مارکه کې ویل د تحریک په غونډه کې پریکړه شوې و چې پر حکومت د نیوکو په وخت به د پوزي مشرانو نمونه نه اخیستل کیږي. هغه زیات کړی و چې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف لخوا پر پوز د نیوکو په وخت د جنرال قمر جاوید باجوا او د جاسوسي ادارې ISI د مشر جنرال فیض حمید نوم اخیستل د تحریک پالیسی نه ده. همداراز یو بل اختلافي ټکی هغه وخت راښکاره شو چې د پاکستان پوز ویل د رینجرز وکونو هغه افسرانو تبادله کوي او پر خلاف د ډیسپلین کاروایی کوي چې د اکتوبر په 19 د سند پولیسو د مشر په تختولو کې لاس لري. پیپلز پارټي د دې بیان هرکلی وکړ خو نواز شریف دا رد کړ. د پیپلز پارټي یو مشر او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د نومبر په 12 په ملتان کې خبرلانو ته ویل چې په پاکستان جمهوریت تحریک کې راغونډ شوي یولس ګوندونه خپل خپل شورونه لري خو په یو خبره ټول متفق دي چې د عمران خان حکومت په درغلې او راغلې او باید ختم شي.
جماعت جو ہے اس کا اپنا منشور ہے.
دوی هر ګوند خپل منشور لري خپل پروګرام لري. مونږ انتخاباتي اتحاد نه لرو. په پاکستان جمهوریت تحریک کې مونږ د خلکو د مسایلو د ختمولو د بیان ازادۍ لپاره د کار او په ملک کې د جمهوریت اقدارو د ساتنې ترڅنګ د پارلمان پر لاسبریتوب یو خلیو. د پاکستان جمهوریت تحریک د مشرانو غونډه کې دونکو ده د مرکزی کمیټي غړي هم سره کینی کده چا کومه دښنه وی حل تبه ختم شي. د پاکستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د 2013 کال هغه ټاکنې شفاف اعلان کړې وي چې په نتیجه کې تحریک انصاف بریالی او عمران خان وزیر اعظم شو خو اپوزیشن ګوندونه د پوز غوړه کړې یا سلیکټډ وزیر اعظم بولی. حکومت درز لري چې د اپوزیشن سیاستوالو رای او ځای کېدل د دې لپاره دی چې د درغلې او په کیسونو کې ځانونه له سزا او بچ کړي. د بهري امور او وفاقي وزیر علي زيدي د نومبر په 12 په کراچي کې خبرلانو ته د پاکستان جمهوریت تحریک بي اتفاق او ناکام وباله او زیاته کړه. دی وايي و خبر بدرته کوم چې حکومت نه ختميږي. زمګ د حکومت په لومړی ورځ هم دوی ویل چې دا حکومت به پاتې نشي. خدا دې دونیم کال وشول زه درته وایم چې حکومتي چرته نزي. دا اوس چې اپوزيشن والا راغون شو دي د خپل منځ کې سره وران دي. دا تحریک د درغلې او پکې سونو کې د پلرونو د بچکول تحریک. پاکستان جمهوری تحریک د تحریک انصاف حکومت په خلاف په ګوجرانوالا کراچي او کوټه کې لوی جلسی کړی دی او په نور خاورونو کې هم دامدغه سې کولو اعلان کړی دی. دوی د وزیر اعظم استعفا غواړي او په سیاست کې د پوز پر مداخله نیوکه لري. پوز په بیا بیا دا تور رد کړی او یوازې د امنیتی مسایلو د حل لپاره د حکومت سره مرسته کوي او په ملکی چارو کې ګوتې نه وهي.
د پاکستان تر انسان ملت ګلګل پاکستان کې د نومبر پر 15 د دې سیمې د قانون ساز اسمبلی لپاره انتخابات کیږي. د درې دیش غړو اسمبلی لپاره دا وخت 313 نوماندان انتخابات ته ولاړ دي چې یو شمیر د پاکستان له لوی سیاسي ګوندونو سره اړه لري او نور بیا په خپلواک توګه سیالي کوي. په ګلګت بلتستان کې له قانون ساز اسمبلی رامنځته کېدو وروسته دا دریم ځل دی چې انتخابات کیږي. د دې سیمې د تاریخي، جغرافیایي او سیاسي حیثیت په اړه د دغه راپور اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. د ګلګت بلتستان د انتخاباتي کمیشن په وینا د دې سیمې د وګړو شمیر شاوخوا 15 لک دی چې د رای ورکوونکو یا ووټرانو شمیر تر 1 لک 15 زره زیات دی. بلخو د دې سیمې د قانون ساز اسمبلی لپاره انتخاباتو ته 313 امیدواران ولاړ دي. دلته د اسمبلی د چوکیو ټول شمیر 313 دی چې 14 عامې چوکۍ دي، 6 د ښځو لپاره ځانګړي دي او 3 بیا د پوهانو او مسلکي کسانو لپاره ځانګړي سوي دي. په دې انتخابات کې د پاکستان د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په ګډون، پاکستان مسلم لیگ ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او پر جمعیت علما اسلام سربیره یو شمیر نور سیاسي ګوندونه برخه اخلي. بلخو ځینې کسان په خپلواک توګه هم په دې انتخاباتو کې سیالیو ته ولاړ دي. ګلګت بلتستان کې د 2009 کال د ځواکمنتیا او خپل حکومتداري تر قانون لاندې انتظامی، سیاسي، اقتصادي او عدالتي اصلاحات وسول چې په نتیجه کې په لومړي ځل د دې سیمې د قانون ساز اسمبلی لپاره د 2009 کال د نومبر پر 12 انتخابات وسول. په دې انتخابات کې د پاکستان د هغه وخت واکمن پاکستان پیپلز ګوند حکومت جوړ کړ چې 15 کلنه مدایه د 2014 کال د دسمبر پر 10 پای ته ورسېده. ورسته د 2015 کال په فبروري میاشت کې دویم ځل انتخاباتو کې د پاکستان د هغه وخت واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون بریالی سو چې پر دې سیمه د واک مده د 2020 کال د جون پر 24 پای ته ورسیده. ټاکل شوی و چې هلته به دریم ځل انتخابات د اگست پر 13 کیږي، خو د کورونا وایرس خپرېدو له کبله د انتخابات د نومبر تر 15 وځنډول شول. ګلګت بلتستان سیمه په تاریخي ډول د جمو او کشمیر نوابي ریاست برخه وه. د هند د نیمې وچې دغه یو تر ټولو لوی ریاست په 1846 کال کې د هغه وخت انګریز ښکېلاکګرو او د ډوګرا کورنۍ د نواب ګلاب سنگ ډوګرا ترمنځ د یوې لوزنامې له مخې رامنځته سو. دې ریاست څلور برخې کشمیر، جمو، ګلګت او لداخ درلودې، خو بلتستان چې سکردو هم ورته ویل کېږي وار له مخله د ډوګرا کورنۍ تر واک لاندې وو. د 1948 کال د اگست پر 15 د هغه وخت له انګریز ښکېلاک څخه د هند او پاکستان له خپلواکۍ ترلاسه کولو وروسته ډوګرا کورنۍ جمو او کشمیر ریاست له هند سره ګډ کړ، خو د ګلګت ولس د وسلوال پاڅون په نتیجه کې د 1948 کال د نومبر پر لومړۍ نیټه د خپلواک ریاست اعلان وکړ او له دې 15 ورځې وروسته دا سیمه په پاکستان ورګډه کړه. ورسته د بلتستان ولسم له یو کلن مبارزې ورسته په 1948 کال کې ځان له جمو او کشمیر ریاست څخه رابیل کړ او په پاکستان ګډ شول. په پاکستان کې ورګډېدو وروسته په ګلګت بلتستان کې تر 1950 کال پورې د فرنټیر کرایمز ریګولیشن اف سی آر یا د سرحدي سیمو د جرم قانون پلی و او دغه سیمې ته د وفاق د انتظام لاندې شمالي سیمې یا فانا نوم ورکړل شوی و. دا سیمه په دوه اداري ساحو کې ویشل شوی چې د یوې نوم ګلګت او د بلې نوم بلتستان یا سکردو دی. که څه هم ګلګت بلتستان تر اوسه د یو کونسل حیثیت لري او د سپې درجه نه ده ورکړل شوې، خو وزیر اعلی قانون ساز اسمبلی ته د منتخب استازو لخوا ټاکل کیږي، بلخو د دې سیمې ګورنر د وزیر اعظم په مشوره د ولسمشر لخوا ټاکل کیږي. په 2009 کال کې د پاکستان پارلمان قانون منظور کړ چې له مخې د ګلګت بلتستان د داخلي چارو انتظامی واک دغه کونسل ته ورکړل شو. ورسته په 2015 کال کې د ګلګت بلتستان اسمبلی قانون منظور کړ چې کونسل ته د پاکستان د صوبې درجه ورکړل شي تر څو د دې هیواد د نورو څلور صوبو په شان له ټولو حقونو برخمن شي. دغه سیمه اوس مهال د 2013 کال د ګلګت بلتستان ځانګړي قانون لاندې د ولسمشر د امر په رڼا کې اداره کیږي. د سیمې د سیاسي او ټولنیزو ګوندونو اتحاد د پاکستان سپریم کورټ د 2019 کال هغه پریکړه رد کړې چې وایي د ګلګت بلتستان په عیني حیثیت کې بدلون نشي کولای، بلکې دا کار د ټول پښتون لاري وسی. دغه اتحاد غواړي چې ګلګت بلتستان ته د صوبې عیني حیثیت ورکړل شي، خو د وزیر اعظم عمران خان په ګډون د پاکستان د جن نور سیاسي ګوندونو مشرانو هم د وسنیو انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ژمنه کړې چې دوی به دغه سیمې ته د صوبې درجه ورکوي. پر 2901 مربع کیلومتر ساحه باندې پرته ګلګت بلتستان سیمه له چین، هند، تاجکستان او پاکستان سره پوله لري. دغه سیمه په واورو پوښلې غرونه، درې او د بیلابیل میوو باغونه لري. بلخوا دا سیمه د چین پاکستان اقتصادي رهداري دروازه هم ده او د سی پیک پروژې ټول تجارت او کاروبار له همدې لارې تیریږي. ګلګت بلتستان د صوبې درجه ورکولو د اعلانونو په غبرګون کې هند نیوکه کړې او ویلې دي چې پاکستان پر دغه سیمه په غیر قانوني توګه قبضه کول غواړي، خو پاکستان بیا دا سیمه تر خپل واک لاندې ګڼي. د ملګرو ملتونو له قرارداد سره سم د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر، د هند تر انتظام لاندې کشمیر او ګلګت بلتستان لانجمنې سیمې دي. ملګرو ملتونو هلته د دې سیمې د راتلونکي حیثیت په اړه د ټول پښتنې غوښتنه کړې چې تر اوسه نه ده عملي شوې.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او ریدل او لیدل شي.
زموږ غل مشال رادیو څخوري د خیبر پښتونخوا کارکونکو شذو انجونو او نشزیانو د خپل ځواکمنتیا او ټولنیز بدلون په مخه خپل غشتنی د یو منشور په بڼه راغونډ کړی دی. دا بدلون لپاره د شذو لای حامل چې د وی مینیفیسټو نوم ورکړل شوی د هوا لور په نوم د وی غیر سرکاري ادارې په مرسته جوړ شوی دی. دا چې دوی څه غوښتنې لري ملیحه میرزاده یې پاړه راپور لري.
د خیبر پښتونخوا کارکونکو خزو جینکو او نرخزیانو د 2021 په بلدیاتي انتخاباتو کې خپل ووټ ورکول له خپلو مطالبو سره مشروط ګرځولې دي. دوی خپلې غوښتنې د یو منشور په شکل کې راغونډې کړې دي چې ورته د وی مینیفیسټو یا د بدلون لپاره د خزو لایحه عمل نوم ورکړی دی. په دغه منشور جوړولو کې په پېښور کې د هوا لور په نوم یو غیر سرکاری ادارې مرسته کړې ده او لیکلې بڼه یې ورته ورکړې ده. د هوا لور یوه مشره شوانا شاوای دا د ښځو لومړی منشور دی چې د صوبې کارکوونکو ښځو جینکو او نرخزیانو یې په جوړولو باندې شاوخوا درې کاله کار کړی دی. هغه وایي دا به په صوبه کې په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د احتساب د یوې آلې په توګه استعمالیږي.
موږ له حکومت او سیاسي استازو پنځه غوښتنې لرو چې که په رښتیا خپل سیاسي کمپاین پر مخ وړل او په بلدیاتي انتخاباتو کې خپل حکومت غواړي نو زموږ وی مینیفیسټو باید ومني. که داسې نه وي نو زموږ ښځې جینکۍ او نرخزیانې به دوی ته ووټ نه ورکوي، ځکه چې موږ بدلون ته ضرورت لرو. موږ د مطالبو دستاویز په رڼا کې د بدلون لپاره په پالیسیانو کې د اصلاحاتو غوښتنه لرو.
دغه اداره وایي چې ټولې غوښتنې د ښځو ځواکمنۍ او ټولنیز بدلون د هدف لپاره کړي دي. دا چې د دوی دغه پنځه مهمې غوښتنې څه دي، شوانه شای په اړه وایي:
ایکول اکنامیک اپرچونیټیز، ټولو ښځو ته ټولو ښځو سره او ته برابر مواقع میلاو کیږي. بل تعلیم باره کې دي چې ټولو جنکو لا ایکول او کوالټی تعلیم هغه میسر کیږي. بل مونږ هوم بیسډ ورکرز چې هغه خیبر پختونخوا کې ډېر غټ تعداد کې دي، هغې لپاره یو صوبایي لیول باندې یو پالیسی مونږ ښځې غواړي او هغه ته ورکر او لیبر ټایټل دی هغه ورکول غواړي. نمبر فورتھ کې زمونږ چې ډیماند دی هغه ښځو سره او ښځو سره او جنکو سره چې جنسی تشدد کیږي، صنفی تشدد، صنفی امتیاز کیږي، نو هغه خاتمه لپاره داسې لیجسلیشن پالیسیز جوړ کول پکار دي. ډیماند نمبر فائیو چې دی هغه دا دی چې ټولو ښځو ټولو ښځو سره او ټولو جنکو لا ایکول اکسس ټو جسټس ملاو شي، کورټ تک رسائی چې دی هغه غل لږ مسلې دي.
دا شاوانه په خبره دغه دستاویز یې په انګریزي ژبه کې ترجمه کړی او د پاکستان الیکشن کمیشن، میډیا او ویمن پارلیمنټری کاکس سره شریک کړی دی چې ټولو یې د مرستې هوډ څرګند کړی دی. دغه کاکس په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې یوه ځانګړې ډله ده چې پر خزینه غړو مشتمل ده او له ښځو سره تړلې مسلو باندې کار کوي. د ویمن پارلیمنټری کاکس مشره ملیحه اصغر خان د نومبر په 12مه مشال ریډیو ته وویل چې په دغو مسلو باندې کار کول د دوی ذمہواري ده چې په هر ډول یې ملاتړ او مرسته کوي. زمونږ بنیادی کار همدا وی چې موږ د ښځو لپاره قانون سازی وکړو. مختلف ادارې او تنظیمونه چې په بیلابیلو اجنډا کار کوي، که موږ سره رابطه وکړي نو موږ له هغو ټولو سره کار کوو. کله چې موږ ته داسې قسمه مسلې راشي نو موږ اول په اسمبلی کې دننه نارینه او ښځینه غړي په مسله پوه کړو. موږ مختلف سیمینارونه کوو، د هغې پس قانون سازی کوو او ځینې داسې ادارې وي چې پکې زموږ مرسته هم کوي. موږ بیا پر هغې غږ پورته کوو او د لابي لپاره کار پر مخ وړو. د ښځو ځواکمنۍ او ټولنیزې تبدیلۍ لپاره د دغه اجنډې لاندې د خیبر پښتونخوا تجارتي خونه کې د یو ځانګړي ټولنیزې ډلې جوړولو، په حکومتي څانګو کې د ښځو د روزګار موقع زیاتولو، په تعلیمي ادارو کې د جینکو د داخلي شرې سیوا کولو او ورته د ترانسپورت سهولت ورکولو، په دفترونو کې د جنسي ځورونې د مخنیوي لپاره په ځلي سطح د کار کولو او په سالانه ترقیاتي پلان کې د ښځو لپاره د بجټ مختصولو مطالبه شاملې دي.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال ریډیو څخوري او تاسو پام د هارون بچا هنري غړي پر لور راګرځوم. دا ځل په دې خبرونه کې سندرغاړي مویز ممند میلم دی. د شاوخوا شپږ کاله مخکې سندري ویل پیل کړي او زیاتره د غنی خان شعرونه ویل دي. له نوموړي سره هارون بچا خبرې کړي دي. د خبرونه تاسو د زیارت په ورځ په ژوندۍ باندې اوریدلې و، نن یې په تکراری باندې درته خبرو. نو راځي چې ورته غوښو.
د مشال ریډیو هارون بچا هنری غړی خبرونه دا اوریدونکو حمزه هارون بچا سلامونه درته وایم. دا ونه سندرغاړي مویز مومند را سره دی. د موسیقۍ انداز د پښتو له روایتي سندرو جلا دی او زیاتره پکې د غنی خان شعرونه وای. نو دغه سندرې یورو اور پر هنری خبرې ورسره کوو په وایبر را سره دی. مویز جان خبرونه ته خراغلی او مننه چې مونږ ته د وخت راکړ.
السلام علیکم جی بچا جی څنګه حال دی تاسو؟ خیر جی
جوړ په خیر. څنګه داسې تیز تیز لګیا تا خو راته ویل چې نن دې شوټ ته کنه سر ریکارډینګ کې ویډیو جوړې څه کوي؟
زه سم بهاري مجی زه اوس شوټ کې ما یو ماشومې او سندر ویلو دغه ویډیو مې ته شوټ کوله ایز ا ډایریکټر. نو هغه کې ګیر مو خو ما زر زر خپل کارټول خلاص کو ماته ځان رو خوځي
خزډیره مننه چې بیا مصروف موږ ته د وخت راک څنګه جوړې او کزمغه وردونکو ته مویز ووایي چې تاسو په پښتونخوا کې کور کلی چرته د زدکړې دی ولنې د سکول کالج چرته کړی دی او دغه معلومات راته په پیل کې راکا
بادشاہ جی ز د بچپن رئیسی پی خبر کے اسے گا زمون خپل کلے چدے مومند ایجنسی دا نو اس کو ایجنسی پاتے نش اس کو ڈسٹرکٹ دے کو لکا بس ڈیر دے لری خلق کیو کنا دا کلی میں مواسطہ دا خو اسی گو پی خبر کے سبق میں بس ماسٹرز کڑے ماسٹرز جرنلزم اینڈ میس کمیونیکیشن نو اگے کے چدے زوس ایز ٹی وی کے ایز اے ڈائریکٹر کاروم کوم اور بس خپل میوزک ہم روان دے
خدیر خانو دا میوزک تے کلا ادا دے کلا دیتا پام شو چرت سندر گنی ویل شی او سندر باید وو آئے اگ کم کم کلونو کم وقت او سمرا وقت تا دے سندر ویلو شو
بادشاہ جی دا سی وہ کنا چے دا ہر یو معشوم یا دا ہر یو چاغه ته پته لګی چیرې زه غانا ویلې شم یا سویلې شم هغه سٹارټ چدی د سکول نه اور هغه ناتخوانه کې ساغه سي نو ما سره هم د سب سٹارټ کې د غو شو ناتخوانی زمون کمپټیشن نو ما هغه ټایم نو بس سٹارټ شو اور بس میوزیک ما ملګ ډیر ویلو ما ته زما د سکول مرګری وی چې کم ډیر ما سره د بچپن نه سکول کې اوس نوی تازه را سره ملاو شنو وی تابو وی مونږ ته ویلې شي زما گانو سره ډیر شوق دی اور زبا گانے وایم کنه اور هر وخت به غږی دی ما ته یاد نه دی دا شی خو هغه ما ته وی دا سينو زما په خیر دا ډیر وخت نه لګی
ها باقاعده بیا موسیقی څنګه سازونه دی څنګه پیدا کړل گیټارونه زد ګورم ویډیو گانو کې چې ته گیټار غږی کله در باب پلاس کی وی څنګه څنګه دا موقع درته پلاس درغلې چې تاسو سره سازونه وی او ته ساز غږوي یا ساز دکی یا سندره باقاعده سټوډیو ته لاړ شي کنه مایک ته ودرېږي دغه لارې چارې ته څنګه برابرې شوې
بچه جی دا سی وچه زما رور آئی گیس چیس بچپن ریس فلیمن کو دا سپینش یو دغا دے پیٹرن یو گیٹار پلینگ دے سپینش گیٹار باندے نو آغا با آغا پلے کولو رباب بے پلے کولو بس کور کے با 24 گھنٹے آغا ٹنگار رات لو نو آغا آغا سرا سرا چی دے میوزک با زما دماغ تا چیس دا سی ساز برا گو نو ما بور سرا دلتا الفاظ سب ماتے گوڑی یو زی کولے نو بس آغا سرا پراپرلی چې کله زه سټوډیو ما ریکارډینګ کړې دغه تقریبا شپږ کال کېږي چې ما پہله نه سونګ کړې او هغه ډیر خلکو خوښ کړو نو زه ډیر زیات موټیویټ شوم په هغه باندې
دا کوم سندره وا ته مونږ ته ټیکی ویل شي
او جی دا نه به ټول عمر ځواني وي نه به ټول عمر دنیا وي بیا به ګران سوال جواب به ځان بټینګ نه کې غني دا یو خبرونه کې زما دا سندره چلیدلې و نو هغه ډېر خلکو ډېر خوښ شو سرگو اشارو پسیتلن دا انداز دا چا دا خرسیدا زمون بدرنگو چا تپوس نکو دخ کلو خکلو بخ کلا خرسیدا ni khapa khalina sunara nai ikhlas nai wafa kharsida I'm
اوریدونکو د مشال ریډیو هارون بچا هنری غړی خبرونه ده د مویز مومند سندرم پکې ورې ده د غنی خان شعر د ویلې هم مومند زمونږ د نننۍ خبرونه ملمد مویز جان نو ته د غنی خان د شاعرته څنګه ټینګ شوې ده خو داسې وایي چې ډېره ګرانه شاعري ده د خو لیونې فلسفي ادیګي او د پښتو ادب پوهان وایي چې د پوغه فلسفه او دغه د پاره تھاټ او فکر په دل غني یو څه ګرانه ده نو تا غني خان مونږ ګورو ټوله ټوله سندرې دغه د شعرونو دي نو څنګه دا سلیکشن او دا د خوخي پاره راته وای
ا باچا جی دا څه ده چې پته نشته چې خلک غني خان ته مشکل پوئټ ولي وای یا مشکل شاعر ولي وای د غني خان ما ځان له خپل یو فارمولا جوړ کړ چې غني خان چې ده اغه په هر یو شي کې کاغه ګل یادې کاغه د یار شوند یادې کاغه هر څه یادې هغه کې د خپل عشق کې حقيقي غلطې ډېر پکې مشکل مې هغه بیا زما استادان شته هغه نه زه تاسو نو کوم
او دا تاسو تر اوسه سمره موسیقي کړې ده سندرې د غني خان شیرونه دي سندرو کې ځای کړې دي خلکو ته دی وړاندې کړې دي ته پوهېږي ته فیدبیک څنګه راغلي دی هغه د خلکو عکس العمل څه دی هغه څه وایي چې دا ته خکې سم موسیقي خدا ته هڅوي ته ډاډ درکې کنه
ډېر زیات ملاويږي ډېر زیات لکه ز دا په کولاو باندې هم د غني خان زيو چې زه دا غيو ادنا شانته مریدم ټول کریډټ چې د غنی خان شعر ته ورکوم زما کمپوزیشن زما میوزیک لا د سینې د چیرې ز اوس دا وګړم چې او یار د خلک زما د میوزیک ته وجنه ما ته د غشي خو هغه شعر هر څو ورته بیلنس شي نو هغه چې د خلک زیات خوخي اپریسیشن ډیر زیات را روان دي ز اوس موټیویټډ ما خپل سټوډیو اډیو ځان ته کولاو کچې ز نون سټاپ بس دا میوزیک د غنی خان پوئټری چې تقریبا ټوله وای ما خو خپل مرزه په کمپوزیشنز باندې
ډیر ښه او د پښتنو کې خو نورم ډیر ښه شاعران یادېږي کنه زموږ د کلاسیک شاعران دی بیا په دې اثر کې هم ډیر تکړه شاعران دي چې غوي خلک منی د یو خو ښه شاعران په توګه نو تا کله د بل کم شاعر شعر هم د تا خوشی وي دی یا غواړي چې د بل کم شاعر شعر هم راوخلی او په دا خپل انداز کې ووایي
د نور شاعرانو چې په خوا تیر شوی دی خوشحال خان خټک رحمان بابا شو لکه د سستر شاعران دا غو پویدل دا غ وخت جب چې دی کنه دا غ وخت جب لکه سخت وا لکه مشکل غریب ډیر یو درنا یو صحیح پختو ویلا نن سبا نه پختو کې لګ بدل شوی دا نو مونږ هغه ډیر اسانه سره پویدې نشو اوس د غنی خان صاحب چې دی هغه د دې ایرا تاسو ورته شاعر او د دې سینیئر شاعرانو کې هغه ټول نه کشر زما په خیال چې سونه زما علم دی
جبه ته سوي چې ولسی ده ها ولسی جبه کارولې ده
بالکل دا هم د کسې د باچا جی هغه ډیر نورمال صفا کلیئر کټ پختو ده چې بد دا خبرې دی روره
مویز جانه که دا ستا دا موسیقی دا دلی ملگری چی دی دا تا سر چی سوک دا سندری پا جوڑاولو که مرست کهی ستا همکاران دی گیتار بانده پا ریدم بانده دا کل گراو پی جانی دا سوک تی ستا دا ملگری
دا دا جی دا یو زمونگ یو مرگره بلال خطک دیر زیاد گرمی و دیر سخت و آغا غریب پا هستل که و آغا زالا سولو انترفیس والا آڈیو ریکارڈنگ دا غا غسته و آڈیو ریکارڈنگ اخپل پا هستل که مونگوار تا ریکویسٹو کو چه مونگو دا گانا ریکارڈ کنو آغا برا فلور بانده کمره و اور آغا کمره که دوم را سخت گرمی و چه بس مونگ باور که منت نشوی ساره ده اور ووکل دا پاره و چه ده مونگ پکی اور دا روم کولر دا بم بندولو نو مونگ با چه ووکل کولو نو بس زمونگ
تنور کم ریکارد کرده ده
تنور کم ریکارد بلکل جی
او دا ته چې بیا کله سندره جوړوي سټوډیو کې مکاروي ته خو تا خو سویل چې اوس د کور کې مزه ته جوړ کړی دا خو دینه مخ کې چې د کار کړی دی نو کم سټوډیو کې چرته چرته یو خدغه د تنور خبره مونږ وکړه یونیورسيټي کې جوړ کړی واسټل کې
دا څه چل دی چې جی زما پهل نه البم چې د ډایریکټریټ اف کلچر دی سپانسر کو اعظم خان اوس نن سبا د پرنسپل سیکرټری دی ټو پرایم منسٹر هغه ډیر پرسنل دی کې دا هغه واغستو ما سره دوه میټینګز وکړو دن هی سپانسرډ مای البم اور زما پورې البم چې دی هغه په اسلام آباد کې سرمد غفور سټوډیو کې ریکارډ شوی دا نو هغه تقریبا ز ټایم ټو ټایم یو سندره دا غیر ریلیز کوم دا لاسټ ټایم ملغلر په نوم باندې یو گانا ریلیز کړی و نو په خبر کې ما نور سټوډیو گانو کې کار نه دی کړی آڈیو سټوډیوز کې د خیبر ای وی ٹی خیبر یو سټوډیو دا هغه کې ما ویلی دي اور نور دا سه بهر ما ته دونه ټایم نه دی شوی کنه جی ولې چې زما یو البم تقریبا دوه کالو کې ما غا جوړ کو نو جب و مغه کې نه ختم ما اوس فلال بس کور کې روان دی ارسه
او استاد ویډیو غانې چې مونږ ګورو ما چې استاد یوټیوب باندې وسندري مې لټولې نو دا هم ډېرې مختلفې دي او خکارم سړې به ته خمخه خوي کنه چې هغه مختلف ته او تاسو په زیار ډېر خواري کړی دا ما استاد البم هغه سندري دي ټولې چې کومې توا چې کلچرل ډایریکټریټ سپانسر کړی دی دغه پروجیکټ
زما پیر نه دا نو ټول عمر ځواني دا چې غانا څنګه ریلیز شو په خیبر ټی وی باندې نو زما ته یو هفته بعد کمشنر پېښور فخری عالم صاحب داغي د پی ای کال راغو ما ته وې زر دو منټو کې کمشنر آفس تر ورسه زه چې لاړم کمشنر صاحب جست ډیر زیات ریسپیکټ را لراکو نو ما ته وې چې ستا کار ډیر مزیدار دی او تاسې واغس یو دا نور وای او غی مالا زما په سټوډنټ لایف کې یو لک روپے کیش انعام را کو خپل بیگ نه روخ کو ماتوی دا ستا انعام دی اور تا خپل میوزک جاری اوسه تا نو آغاز ډیر زیات تھینکس کو مغه چې مونږه پیسې واغس دا دوه ما غانا چې تاسو پلی ک با شهید جان سه کې وی جست سډنلی گو اور مونږه غانا پاغه باندې ویډیو ریکارډ کو اوډیو مونږه الریډی ریکارډ کړو نو هغه چې دی زما مرګره دی عاطف محمد عاطف هغه چې دی ډایریکټر هم دی بیا زه هغه سره په ټی وی کې برتی وم شم نو هغه نه زه چلم از د کوم اور هغه زما سٹارټ یو پوشو سټیل هغه چې دی ما ډیر زیات په خبرو کې او دغه کې ما سپورټ کوي چې داو کا شراب
موزیان تا کړه داسې احساس کړی دی، فکر دې کړی دی چې کته دغلته خو سیمه کې موږ استادان لرو د موسیقۍ کنه کاغی سره کینه یو د هندی کلاسیکی موسیقۍ چې کوم بیسیک دغه دی اصول دی، راګونه دی، ټاټونه دی، دغه د اداګۍ طریقې دی، د ووکلز د امپروف کولو، دغه د لا خکولی کولو، نو دغه فکر دې کله کړی دی یا کوم حاجت ته محسوس کړی چې ته استاد سره کینه او دغه زده کړې هم وکې او بیا هغه خپل زده کړې دغه ستا چې کوم نوی د موسیقۍ سټایل پاپ یا راک او دې شیانو کې چې شامل کینو لا بګنې ستا کار خوندور شي؟
بالکل جی، زما په آواز کې لکه زخو ما تاسو سٹارٹ کیږي چې زپه دې کلامونو باندې ز ټول کریډیټ غنی خان یا شاعر لور کوم چې هغه دونه پاورفل شی وی دی چې زمونږ هغه بیکار आवाज هغه کې روزی ښکارا شي چې را داس خو مین شه دې فیل کول یو شه نو زه ډیر په فیل و مکسر زور سره چې کله کمپوز کوم زور سره خپلم جوړم دا مانا چې جوړونه زینو هغه کمپوزیشن ز نشم پاس کولې نو بالکل زما دا استاد پکار دی خو د بده مرغه چې زه نوکری ما یو ادارې سرکار کوم هغه ته خپل کارم په ټایم ملاویدلی بیا سم او ادم شو یو زوی مې ده نو غولم ټایم ورکول پکاري نو یو ډیر سکیټرډ ماحول روان دی بل اوډیو لم ټایم ورکوم خپل موسیقیم کوم نو ماته د استاد سره کې نوستلو د پاره د سي د سه ټایم نه ملاویږي چې زه په فرصت کې هغه سره کینم او ګنې زما ته پارا ډیر زیاته ضرورت چې زه انهانس کوم نو
او په خور کې شاوخوا کې مونږ ګورو د کالجونو د یونیورسټو هلکان دي ځوانان دي غوي هم یو شمیر پکې مخې ته راغلي دي سوکر بابونه غږی سوک پسندره باندې کوشش کوي نو ته پوهیږي چې ځوانان دغه دی هنر طرف ته مخه کړی دا او کدی ته موکې برابر شي نو ګنې خه هنر به مخې ته راشي خه کار به وشي
ډیر زیات د زمونږ لکانو کې کیپاسټی دا هغه کې ډیر زیات سپارک دی او شکر دی چې د خلک دا واړه ټول زمونږ د نوې کلچې د نشو تماشو نه د لاس تر روان دي زه خو هم چې په یو کمره کې د میوزیک کول دا غې نه خد چې بهر لو فریک او ډرګز کو او رانه کو بار نو دا ته خد چې بس د مور او پلار د نظر لاندې مې او خپل میوزیک هم کې سه کریشن هم رواني
صحیح ده او کنسرتونه دی کله کله وی داسې دا څنګه دا نور سندرغاړي ور کوي کنه زای په زای
په خبر کې شوی داسې زمون کې پی کې شوی دی په کراچۍ کې شوی دی خو ودونو ته بالکل زنظم
او د کنسرت لپاره خو بیا په کار دي خپل ډله هم د هنرمندانو ملګرو ولري نو کوم بینډ به جوړوي یا بیا لري الریډي
یو زما اسلام آباد کې بینډ دی د 360 په نوم دا غي خپل بینډ رواني خو چې کله زما د غي زاغي ځان سره انګیج کوم بل دل تما سره چې سیمی بینډ دی هغه کې امانت استاد دی او هغه ډیر زیات تکړه دی بیا کاشف مونږ سره پرکشنز کیو کی دلته زمونږ جیری دے جوائل دے اگر ڈرمز باندی قاضی دے
زډیر خدا بیا نوی کمپوزون دے نوی سندری راتلون کی کارونه بده څنګه کلب مونږ تر اورسی
دا اوس ما یو ویډیو جوړه کا د غنی خان ته د نور سمندرونو زده خاورو یو زرات نو دا ما کمپوز کړي د دې ویډیو مونږ جوړ کړی دا پوسټ پروډکشن کې پرته ده ان شاء الله چې نیو ایئر ته زموږ پلان دی د ریلیز کولو
ډیر زیاته مننه موزیان بیا هم تر ته وخت راک مصروف مصروف بیا هم او تاسو بس ښه ژوند غواړو او ښه هنر د ته غواړو چې کامیاب شي او تکړه اوسې
مننه باسې دې ډیر زیاته مننه تاسو د چې په کم میډیم باندې خلک موري ز یو زله بیا تاسو ټول ته شکریا کوم او زه ډیر خوشاله شوم